سرکشی شدی او جوان پا شیبو کی. خو ترده مخکی در روسی او هند مشرانو پا دفاعی برخو کی در همکاریو ترونو لاستی کرل. در دوگو ترونو ارزشت میلیاردونو دالر رو ترسیشی. دا تړونونه پرون د هند په جنوبی ایالت ګووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. د هند صدر اعظم نریندر مودی وویل چې روسیا او هند په سیمه کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د روان حالت په اړه یو شان نظر لري او د تروریزم او د هغوی د ملاتړیو په له منځه وړلو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی افروي.
روسیا او هند به لدی وروسته د دفاعي سیستمونو، هلیکوپټرو او جنگی بیړیو د تولید او ورکړې په برخه کې لیوبل سره مرسته وکړي. د دغو مرستو تړونونه د هند د صدر اعظم نریندرا مودی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په ګووا کې لاسلیک شول. د تړونونو له مخې به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیستمونه او 400 جنگی بیړۍ وپیري. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 226T روسی هلیکوپټرو ګډ تولید پیلوي. د هند صدر اعظم د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکاریو مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو په لمنځه وړلو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اند سپورټ اف اور اکشنز ټو فایټ کراس بارډر ټروریزم.
خاله مودی وی له اوسنی حالت د درک او سرحد هاخوا د ټولي سیمې ګواښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد په مبارزه کې د زغم د نه کارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارز ما او ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپلو نظریاتو یو شانواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخته د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او عصري کولو $100 میلیارد لګوي، داسې ښکاري چې په دې کار سره له سیال هیواد پاکستان او نوي سیمه ییز سیال چین څخه د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دی. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 5 نویو رامنځته شویو اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل، همدارزې په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوږدمهال په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو له پرانستلو ډاډ ورکړ.
نو یې اکروایت ویندي سمیسنی پرایزوستو سامخ
د وی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بیلګې په توګه جنگي جټ الوتکې، ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دغو کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټرو او جنگی بیړیو یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې. د ریپورټونو په اساس د روسیې او هند مشرانو ترمنځ د لیدنې دواړو ته دا فرصت ورکړ چې د دغو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې خنډ رامنځته کوونکي مسایل هم وڅېړي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم زریم جاوید د خوست ولایت اړوند د زمیدان ولسوالۍ اوسېدونکی او په لن ژوند کوم کارتینو کې.
اکروسو داسې کورنۍ ژوند ده، څو کسان په کور کې اوسېږي؟
پازل د خدای د 15 می زمن دي، 2 می لورګانی دي او یو می کار ده، یو زیم او 2 می ننګیان دي.
نام خدا لورګان دي واده کړی که کور؟
یو می واده کړی ده، بل می نام زاده ده.
د خوست کسان چې ویل کی چې ولور ډیر اخلي، تاسو څنګه په لورګان واخسته کنه؟
نه زاده دې شي سره بالکل مخالف یم. زما وزنه هیله او ارزو د دې چې زما لورګونې خوشبخته وي او زما لورګونې هغه چا سره وي چې د دوی ژوند تر اخري سلګې پورې موته د لورګونې کوي، ښه ژوند ولري او زه خدای فضل ده پیسو ته یا ولور ته په دې برخه کې اړتیا نه لرم.
بیا زمانو ته دې چې دې وکړې څنګه یا غو پیسې واخستې کنه؟
زوی ته مې چې واده وکړلو هغه پیسې رانه واخستلې.
څو روپۍ؟
9 لکه روپۍ نه واخستې. علاوه دې څخه نور مونږ د خوړو بو په نوم سره یادو کنه چې هغه مثال په واده کې چې کوم لګښتونه کېږي مصارف عینا بیا دې ولور په انډول سره د نور مصریف هم مدور اور باندې راغله دا شی به سم ډیر زوره ولا چې ولې یو انسان لکه په منډه کې یا په بازار کې مثال بای په کوي دا په سو دا په دسي ای انسان ولې دسي خاصي انسان خو ډیر اشرف المخلوق دی هغه خو ډیر وړ مقام لري دا شی زوره ولم
ځینې کسان په شروع کې دا خبر نه کوي چې زه دومره پیسې اخلم بیا چې کله د سمال ویسي لغه ورسته وای دی واده وخت چې دومره پیسې راوړ دی والوار پنو تاسو سره مم دسي وکړه کته
نه سر زموږ سره هر څه چې
مخکخی خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را په دې خوا په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري له دې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د موقت حکومت من سره غي زما په کار باندې پایلو کې البته خپله لومړنۍ وظیفه مې چې وه یکمه دنده چې ما ترسره کوله د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله او په ضمن کې مې د ډبلیو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته خواړه توضیح کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله. واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې ورسته د ملي راډیو تلویزیون په عربی بلخی سیمه ایز د خزو راډیو د پاغه کې مې هم دنده تر سره کړله.
لدی معلومیږي چې تاسو ډیری کارونه په کڅه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیری خزو ته او فعلا د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ګرځوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شم ولې زما ډېره مینه چې وه د ژورنالیزم سره وه. په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې کار مې کوو اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کومه دا هم د ښځو سره ده او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي او په دې هم سل په سلو کې مطمئن نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید کوانسی ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو او کم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونه هم واڅي خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو هغه کیږي. یعنی زیاتره خزو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې تر لاسه کړی دي او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هتا خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته.
په دې برخه کې بیا د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونه هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې اخصان د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړې شوي دي؟ ولې په لور پرتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي؟ او ملي تاسو په څه کې وینئ؟
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده. که چیرته په لور پرتو سیمو کې امنیت وي، بیا هر څوک زړه ښه کوي چې په هره برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي او د کوم حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کې لرو پرتو سیمو ته هم دوی زړه ښه کولی شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده، یعنی کوم امن او امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي. او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي، یعنی خپل داسې مینه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لرې پرتو سیمو کې دي هغه ټول بې سواده دي، یعنې د زده کړې نه بې برخې پاتې دي، او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي یو څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
خو تا فکر نه کوي چې دغه نورو ښځو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده؟
خو دا خو که څوک ووایي، خو دا خو هر څوک پوهېږي چې کوم چاته چې خپل د حق حقوقو نه نه دي خبرې، دا یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تېروتنه کړې ده یا دوی بې تفاوتي کړې ده، توجه یې نه ده کړې. دا ټول په دې باندې پوهېږي چې وایي غوا توره ده او شیدې سپینې.
مننه تاسو څخه. بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ څومره باور لرئ؟
هر څوک وایي ښځه چې ده وایي د څه خبر یو متل جوړ کړی ښځه وایي ناقص العقل ده. خو دا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده. ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي، ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خو وهڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي، ښځې هم باید همداسې وهڅول شي. مونږ که نری که ښځې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه هغه کار نشي کولی. او که مونږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یا ډیر ستر په دې کار کې، ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر ښه و، نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نری که ښځه یې هغه کولی شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې مونږ ډیرې ښې ښې ښځې لرو، ډیرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډیر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب اوسیږي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښ اوسي، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونکړي. هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي، هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی یې؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه وي هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري، هر